خوشحال رادیو ګلون اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري د غرمې 12 بجې د پیښور کې د یو ساته خبرونه خبري غړي دا په دې کې په لومړی او دویم نیمه مای دواړو کې په ریپورتونه لرو. کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو که وخت یاري وکړه یوه نیمه سندره به هم درته خپره کړو. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال تازه خبرونه چې زما همکار انساج ملک تاسو ته وړاندې کړو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټی کې په کابل کې بیګا 14 شوې چې پکې 14 تنه وژل شوې دي. چارواکي وايي په تورخم دروازه په دوو شفټونو کې د کار کول لپاره د کسټم 450 کارکونکي ګمارلې دي او روس او منګولیا د شراکتدارۍ نوې معاهده لاسلیک کوي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وايي په کابل کې بیګا په 14 کې 14 تنه وژل شوي او شاوخوا یو سل 19 زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي 14 په داسې سیمه کې شوي چې پکې د غیر ملکي تنظیمونو مرستندو یا ادارو دفترونه دي. د دې پیښې ذمهواري طالبانو منلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو په خبرو کې په اصولو کې په څلورو موضوعاتو موافقې ته رسېدلی دی. نوموړي پرون له کابله مشال ریډیو سره په ټلیفوني مرکه کې ویل لومړی موضوع د ترهګرۍ ده. هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي باید د امریکا او ګټو ضد یې ونه کارول شي او که طالبان د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې په راتلونکي کې د افغانستان د حکومت برخه جوړیږي نو داسې سیاستونه باید تعقیب کړي چې د هیواد خاورا د امریکا او ملګرو ضد ونه کارول شي. دویمه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کمیدل او بلاخره وتل. درېمه له افغان حکومت سره د خبرو او څلورمه موضوع بشپړ اور بندې. چارواکي وایي د کسټم 450 کارکونکي د تورخم په دروازه ګمارلې دي او په دوو شفټونو کې کار کوي. د تورخم دروازه بیګا ماسخوتن د توبه جونه تر نن ساره پورې په اسمختي بنیاد پرانستي او ساتل شوه. په تورخم دروازه موجود د کسټم یو چارواکي کامران شینواری پر نوښته مشال ریډیو ته ویل په دې دروازه د مالونو اوړل لپاره د کیمرو لګولو په ګډون ضروري اقدامات شوي دي. نوموړي زیاته کړه د ګاډو او سامانونو د اسنادو کتلو عمل تیزول لپاره باید لا نور ګامونه پورته کړل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت د ستمبر په لومړۍ نیټه په یو بیان کې ویلي و چې تورخم دروازه به د ستمبر له دویمې نیټې څخه په اسمیختي بنیاد د تجارت او تګ راتګ لپاره شپه او ورځ پرانستې وي. پېښور هایکورټ په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو د پی ټی ایم غړو محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت اوریدنه د بنو پر ځای په پېښور کې د کولو درخواست رد کړې ده. د علي وزیر او محسن داوړ وکیل طارق افغان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ستمبر په دویمه د پېښور هایکورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ په دې اړه غوښتنلیک د بنو عدالت ته استولې ده.
باغی یو اپلیکیشن چیف جسټس وقار احمد سیټ ته لګېدل و. زموږ امید دا و چې د انصاف د تقاضو لپاره به چیف جسټس دغه کیس دلته کې ځان ته ولګوي په پېښور های کورټ کې او په دې باندې به د حق باندې مبنی خپله یو فیصله ورکړي. خو د بدقسمتۍ نه هغه بنو ته بدل کړی شو. د بنو د های کورټ سرکټ بینچ دی نو هغه به اوس دغه کیس اوري.
محسن داوړ او علي وزیر د مه پشپګشتمه د شمالي وزیرستان په خړکمر کې د ډزو تر اغه په خروستنی ول شیوه چې پوز او پښتون ژغورنې تحریک سي مواري پر یو بل اچوي. د پوز لوینا سره سم په سرتیرو تر بری دوست په جوابي ډزو کې درې کسان وشل شیوه. عوامي نېشنل ګوند خپل یو مشر غړي عبد اللطیف افریدی بنیادی رکنیت ختم کړي او د ګوند یو بل غړي ستاره ایاز ته د پټه د اصولو په خلاف ورزه شوکاس نوټس ورکړي دي. د ګوند صوبایي بیان صدرالدین مربت پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل لطیف افریدی په تیرو انتخاباتو کې بغیر د ټیکټ اغستو خپل زوی کاندید کړي وو چې له وجې صوبایي مشر ایمل ولی خان هغه ته د شوکاس نوټس ورکول وروسته دا ګام پورته کړ. لطیف اپریدی د ګوند بنیادی رکنیت ختمېدو په اړه مشال ریډیو ته د سوایلو نه ډډه کړې ده. بلخوا ستاره ایاز ویل چې د شوکاس نوټیس په اړه ورته د ګوند لخوا سلیک نه دی ترلاسه شوی. البته د ټولنیزې میډیا له لارې خبر شوې ده او په دې اړه به ګوند ته خپل جواب ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دوی به د نړۍ د ټولو سکه مذهب زیارت کوونکو لپاره د پاکستانی ویزو کار اسانه وي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون ماخام په لاهور کې د سکانو نړیوالې غونډې ته وویل سکه سیلګرو ته به په اسانۍ سره ویزې ترلاسه کیږي او هغې ته به په ایرپورټونو هم د ویزو ورکولو په کار غور کوي. وزیر اعظم عمران خان دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د سرکاري ریډیو تر مخه د پاکستان او هند د پلاو ترمنځ د کرتارپور دهلیز په اړه به سبا د هند په اتاری کې د خبرو دریم پړاو کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل به د پاکستانی پلاوی مشري کوي. په هانګ کانګ کې د سکولونو او یونیورسټو په زرګونو جمهوریت پلوه زده کوونکو د کلاسونو اغېستو نه انکار کړی دی. دا څوارلسمه اونۍ ده چې په هانګ کانګ کې جمهوریت پلوه لاریونونه کیږي. پرون د نوي تعلیمي کال په لومړۍ ورځ زده کوونکي په هانګ کانګ کې د چین پوهنتون بهر ورغونډ شوي وو. دا لا اغېستو ده چې د تېرې اونۍ په پای کې د مظاهرو پر مهال د پولیسو احتجاج کوونکو ترمنځ د تشدد ډکې نښتې شوي دي. په هانګ کانګ کې دا مظاهرې له حکومته د دې غوښتنې سره پیل شوې چې د دې ښار د مبینه مجرمانو په چین کې د مقدمو اورېدو په اړه دي بل رد کړل شي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او دغه منګولیایي سیال خلتمان جین بوتلګا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او د ستراتیژیکي شراکت تاری یو دایمي تړون لاسلیک کوي. د کرملن په ویبپاڼه په خپره شوي یو مرکه کې راغلي چې د دې تړون لاسلیک منګولیا ته د ولسمشر پوتین د دوه ورځني رسمي سفر په ترڅ کې کیږي. دا لاسلیک د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1993 کال د دوستۍ او همکارۍ په تړون کې کیږي چې پای ته د رسیدو به ایس نیټه نه وي. دا خبرونه پای او زم د همکار سراج زهیر نه د کرن سو بایو د سبانی موسم حال اورو.
نن د نهي پورس د اسلام آباد کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 50 پیسې غستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ او یا پیسې او په 1.90 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.20 روپۍ 10 پیسې او په 1.20 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ 60 پیسې او په 2.60 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 10 پیسې او په 1.60 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانی په 1.92 پیسې غسل کیږي او په 1.90 پیسې خرڅول کیږي. او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د شورو پورز په پیښور بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په ژوب کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 6.5، بنو کې 8.5 او 9.5، ژوب کې 4.5 او 9.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږ انیس اجمل خبرونه ته وړاندې کړل. ورپسې سراج زهیر او چې د هوا حال او د کرنسي بیا ادارو او ولا په پاتې خبرونه کې لمان نجیب عامر سره یو دغه او نورو رپورټونو تفصیل اوریدل شي. په کابل کې بیګاش په درنا 14 شوي چې غنو کسانو ته مرګ شوبلا ولې ده. زلمی خلیل سات وایي د طالبانو سره په اصولي ډول موافقې ته رسیدلې دي. د تورخم دروازه د سلیری ساته تګ را تګ لپاره 13 شپه پرانستل شو.
کسٹم مالا هم ناسا پروسیس روان ده. سی سی ٹی وی کیمرے هم لگی دلی دی. پا ایکسپورٹ ٹرمینل کے هم ده گاڑو کلیرنس روان ده. لیٹون او هر سے لگی دلی. بالکل دو رز پشان سما ده. بالکل رنا ده.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي وبا خلک پریشان کړي دي. چارواکي سوي عوامی نیشنل ګوند لطیف افریدی غړیتوب ختم کړی. په دې باندې رپورټرو په مردان کې د میرمنو لپاره ځانګړی بس سرویس بند کړل شوی دی. په دې اړه میرمنې سوې
زبردست
بس زنانہ پچی لگے دل پتی دو نہ ایزی کی نا سو مکنم بیگا شپه په کابل کې ویدرنی چودنې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چودنه د نهمې حوزې په مربوطاتو کې گرین ویلج یا شنې ساحې ته نږدې شوې ده. په دې اړه له کابله اکرام الله اکرام راته داسې معلومات راکړي.
پیښه تیره شپه ټیک 9:55 د کابل په شمال شرق خواته د گرین ویلج په سیمه کې رامنځته شوه. دغه سیمه کې د بهرنیانو دفترونه دي. د کابل تر ټولو امنیتي صاحب بلل کیږي. مهمه سیمه ده، حساسه سیمه ده. په دې پیښه کې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وروستي ارقام ښیي چې 14 تنه ملکیان پکې وژل شوي او 119 تنه نور پکې ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې په دې 14 وژل شوي کسانو کې زیاتره ملکیان دي او ځینې د کمپ کارکوونکي هم پکې شامل دي. همداشان په ټپیانو کې هم رحیمی دا هم وویل چې د امنیتي ځواکونو په هغه سیمه کې چې 15 برید کوونکي حمله کوونکي وژل پټ شوي وو او غوښتل یې چې په دغه کمپ باندې حمله وکړي او له منځه یې یوسي. دا هم چې د له منځه وړل شوي دي او 400 بهرني اتباع د پیښې له سیمې نه دا وستل شوي دي. تر اوسه هم له سیمه چې دا کلابند ده خبریالان نه ور پرېښودل کیږي. او بله مهمه مسله دا ده چې د دغه سیمې اوسیدونکو د وتخیلو په سیمه کې لاره بنده کړې ده. ټایرونو ته اور اچولې د کابل جلال آباد لویه لاره د ترافیکو پر مخ باندې تړلې ده. او دوی غوښتنه دا ده چې دغه گرینویلج سیمه، دغه گرینویلج کمپونه چې دي د بهرنیانو دا باید له دې سیمې نه وویستل شي.
اکرام صاحب کدر ته وایي چې دا خو شنه سیمه یا گرین ویلج سیمه ده او دلته د بهرنیانو کیمپونه دي. چارواکي څه وایي چې مرګ ژوبله ټولو افغانانو ته وړېدلې ده، ولسی خلکو ته که نه؟ دغه د بهرنیانو کې هم څوک مړی ژوبل دي؟
د کورنیو چارو وزارت په وینا باندې چې کوم کسانو ته چې مرګ ژوبله رسېدلې زیاتره، یعنی د دوی په وینا ټول تقریبا ولسی وګړي دي. او کم د کمپ کارکونکو چې مرصوب له ورته رسېدلې هغه هم افغانان دي. خو وسوالو طالبانو چې د دې حمله مسولیت منلې دي. دوی وایي چې لزګونه بهرنۍ او کورنیو عسکرو ته په دې پیښه کې مرصوب لاړو.
اکرام خان قدم راته وایي چې نن سهار د کابل ښار وضعیت څنګه دی، تاسې څنګه انزورول شي؟
د کابل ښار وضعیت دا خو تقریبا د پوری چرخی سیمه ده. د ښار نه یو سناس وتلې ده. د کابل ښار امنیت عادي دی. خلک په عادي ډول باندې خپل کاروبارونو ته ادامه ورکوي. دفترونه خلاص دي، کومه ستونزه نشته.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي له طالبانو سره په اصولو کې یو موافقه شوې او دواړه لورو په خبرو کې پرمختګ کړی دی. نوموړي دا څرګندونې په قطر کې د نهم پړاو خبرو وروسته په کابل کې پرون ازادي راډیو ته کړې. نوموړي دا هم ویلي چې طالبان اوس هم د بریدونو په کولو سره خودل غواړي چې دوی ځواکمن دي. نور حال دا نوریاس نوري په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي له طالبانو سره په اصولو کې یوه موافقه شوې چې څلور مهم مسایل پکې شامل دي.
ما با طالبا در پرنسیپ یک موافقه رسیدیم سر چهار موضوع. موضوع تروریسم
موږ له طالبانو سره په اصولو کې یوې موافقې ته رسیدلي یو پر څلور مسایلو. لومړی د تروریسم په اړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو به امریکا او همکارانو ته خطر نه متوجه کیږي او کډ بین افغانی خبرو په نتیجه کې د راتلونکو حکومت یو برخه کیږي هغه سیاستونه تعقیب کړي چې امریکا او ملګرو ته د افغانستان له ټول اراضي د ترهګرو ډلو او ترهګرو افرادو لخوا خطر متوجه نشي. بل مسله د ځواکونو د کمیدو او وتلو مسله ده چې هغه په شرایطو پورې تړلې ده. دریم د بین الافغاني خبرو پیل دی او څلورم یو پراخ او دایمي اوربند چې د دغو موضوعګانو په اړه په اصولو کې موافقه شوې او اوس به د امریکا د ولسمشر په ګډون امریکایي چارواکي د دغه موافقې په اړه پریکړه کوي. خاغلی خلیل زاد له طالبانو سره د کیدونکو موافقه په اړه دغه څرګندونې پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. نوموړی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د نهم پړاو خبرو له ترسره کېدو وروسته د یکشنبې په ورځ کابل ته تللی، له افغان مشرانو سره د دغې موافقې د مسودې په اړه خبرې کوي او هڅه کوي چې د هغوی توافق ترلاسه کړي. له طالبانو سره د امریکا د خبرو په جریان کې د افغانستان څو سیمې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د پراخو بریدونو شاهدې وې. آیا دغو بریدونو له طالبانو سره پر خبرو سیوری غوړولی او آیا د دغو خبرو او یوه توافق هدف دا نه دی چې طالبان شخړې کمې کړي؟ ښاغلي خلیلزاد وویل چې طالبان یې دې ته هڅولي، خو د ده په باور تر هغو چې نهایي توافق کېږي مقابل لوری هڅه کوي داسې وښیي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي.
پاکستانی چارواکو له ژمنې سره سم د تورخم دروازه د سلیری ساته تګ را تګ او تجارت لپاره بېګا پرانستله. که څه هم دا پروسه د اوس لپاره په ازمیختي ډول پرانستل شوې، خو وروسته به وزیر اعظم عمران خان رسمي پرانسته کوي. بېګا له دوړو خو تجارانو خپل ګاډي په تورخم دروازه پورې ویستل. تجاران د پاکستان د حکومت په دې پریکړه خوشاله دي. فرهاد شینوار له تورخم رپورټ لري.
تیر ورځ د تورخم دروازه په ازمیختي توګه د سلیرشت ساته سوداګرۍ لپاره خلاص او ساتل شو. په اول ځل بیګاش په 8 بجو نه تر سهار 8 بجو پورې د دویم شفت کسٹم عملی مال وړونکو ګاډو اسناد کلیر کړل او په تورخم دروازه افغانستان ته واوړیدل، او د نن سهار نه هم د مال وړونکو ګاډو د اسنادو کلیر کولو عمل روان دی. چارواکي وای د کسٹم څلور زوستانه عمل ورته ګمارل شوی او په دوا شفټونو کې کار کوي. بیګاش په لویو لایټونو بندوبست شوی وو او سکیورټی سخت کړل شوی و. په تورخم دروازه کې موجود یو کسٹم کلیرنګ ایجنټ کامران شینواری مشال ریډیو ته وویل
کسٹم مالا هم نه سزا پروسس روان ده. تقریبا چې دوی کوم لایټس ته شپې د پاره کړی وو، څه ضروریات یو څه حساب یو سی سی ټی وی کیمرې هم لګیدلې دي. په ایکسپورټ ټرمینل کې هم د گاډو کلیرنس روان ده او لایټونه هر څه لګیدلې. بالکل د ورځې په شان سما ده، بالکل رڼا ده. د گاډو کلیرنس چې کوم د عمل ده دا موجوده هم لیا شروع ده.
یو ځای سوداګر مناف اپریدی وویل چې د تورخم دروازه څلرش سات اخلاص وي نو ډیر مشکلات به راکم شي.
او ان شاء الله چه دا فائدہ مونگ ٹولو تا رسی گی، زکا چه راش پر نجوڑی گی، نا ڈریور تا، نا کلینڈر تا، نا مالوالا تا، او نا دا کسٹم آگئی تا، سٹاپ تا، بدا سی راش جوڑی گی. خیر یہ ٹولو لگیر چی، بس صرف لگا ڈیرا فیسیلیٹی نیٹ و دا وشنگو چه ورطا پروائیڈ چی، بلکل گاڑی کی گی، او دا کسٹم آلا حکام ٹول موجود دی، او دو مونگ سارا بلکل داتا ان کی ہوائی چی مونگ 24 گھنٹے کار ازمائشی تو گا وانی شوری کرے رہے، او گاڑی مرا ووڑی دی مخان کلیر کی گی.
دا پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس یا سوداګرۍ اتحادیه مشر زاهد الله شینواری ویل چې په موجوده وخت کې په تورخم دروازه د سختو پالیسۍ ولامل د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت حجم د 2.5 اربع ډالر نه یوازې 900 میلیونه ډالر ته راپریوتلی، خو اوس په کار ده دغه ګام سره بیرته زیات شي.
ډیر ښه قدم دی، ډیره خوشاله خبره ده. مخکې په کارو چکل تجارت دیر زیاد او دونی مربع ډالر او تجارت او دیر اید او درست اید، خو ورسره اوس تجارت پر مختګ د لپاره کوشش هم په کار دی چې څه کوم خندونه دی په تجارت کې چې هغه لري شي نو بیا به د دې اصلي فایده ملاو شي. او بل دا چې افغانستان سایډ باندې باید چې کسٹم دفتر کولاوي او امیګریشن دفتر کولاوي چې کوم خلک ووړي چې هغه حال ته مخکې هم کلیر کېدای شي. او بل دا چې د تورخم او د جلال آباد د لارې د امنیت مسله حل شي، چې شپې سفر پکې ممکن کینی نو بیا بده دې ډېر ډېر فائدہ خلکو ته او تجارت ترسي.
یاد دی وی په دې ورستو کې په تورخم دروازه باندې د سلیرشتو ساتو سوداګرۍ امر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان جاری کړی وو. او چارواکي وای په باقاعده توګه پرانسته به وزیر اعظم په خپل وکړي. پاکستانی چارواکي وای دغه ګام سره به د دواړو خواو ولسونو ترمنځ هم تګ را تګ زیات شي او ناروغانو ته به هم سهولت جوړ شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر احسن اقبال وای د تحریک انصاف په مشرۍ کې اوسنۍ حکومت له اقتصادي پلوه دیوالیه کېدو په درشل ولاړ دی. نوموړی وایي اوسنی حکومت چې په تیر یو کال کې څومره پورونه اخیستي، تیر حکومت په 5 کلونو کې اخیستي وو، خو حکومتي لوری بیا وایي دا اعتراضونه ناسم دي او دوی اقتصادي پرمختګ کړی دی. نورحال د سراج ظهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د ګل پورز د پاکستان مسلم لیگ نون د نور مشرانو سره په ګډه خبري غونډه ته پخوانی د داخله چارو وزیر احسن اقبال وویل د موجوده حکومت د خراب اقتصادي پالیسۍ له وجې ملک دیوالیه کې دوړخته روان دي او دا ځکه چې دوی یوازې په یو کال کې 10,000 ارب روپۍ قرضه واخیسته څومره چې تیر حکومت په 5 کالو کې اغستې وه. د نوموړي په خبره د قومي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې به دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د اقتصاد د بچ کېدو لپاره ورسره کومه منصوبه وي نو را وړاندې کړي او که منصوبه نشي ورکولې نو بیا به ورله کور ته تلل وي.
پاکستانی
معیشت کو اس حکومت نے اقتصاد دے حکومت پیو کال کے پریڈ زون یا پسرا کرخا کے داخل کرے پیو کال کے دننا دا بجٹ خسارہ 8.9% تا ورسیدا چھے دا پاکستان پتیرو سلویخ تو کلونو کی پا تاریخ کی تر ٹولو لوئی ریکارڈ زیاد والے دے او دا دیر لوئی دا خطرے گنٹی دا
یہ بہت بڑی الارم بیل ہے جو بچ چکی ہے.
مشال ریڈیو چې د پاکستان مسلم لیگ نون د اقتصاد لړکې په دیان دیخنو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار اکرام هوتی نه وپوښتل نو دغه وینا و چې نوموړي ته په خپله حکومتي چارواکو ویلي چې اقتصاد یې د سختو بحرانونو سره مخ دی او له حکومت سره د قابو کولو یې هیڅ یو لار نشته.
اخراجات دومره سیوا دي چې هغه کنټرول کې نه راځي او هیڅ څوک نشته په دې حکومت کې چې هغه اخراجات د کنټرول لپاره یو منصوبه جوړه کړي. دویم د ایکسپورت زیاتولو لپاره د ډالر د قطر اوستو لپاره هیڅ پالیسی نشته. او څلورم چې کومه ګرانی کې وشوي ده د دې ټول وجوهات باندې هغه ګرانی کمول لپاره هیڅ څوک نشته چې پالیسی جوړه کړي. لہذا د پاکستان معیشت کې په دې وخت کې دا په هغه حالت کې دی یو کال یا یو نیم کال کې کدا صورتحال ٹھیک نہ کرے شو 10% سے ہزار رسی اور نیم بجٹ با سود کے ادا کیجیے تو بالکل ختم جی اور مہنگائی با آسمان تو کھیجی اور دے نبا
همدارنګ یو بل د اقتصادي چارو تجزیه کار او پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو سره خبرو کې په دې اړه وی
کار خوم دا خبر مخې ته راځي. تاسو یو عام وګړي نه تاسو کوي نو هغه به دا وایي چې زمونږ د تیر کال په نسبت باندې په دې کال کې زمونږ په ژوند کې ستونزې سیوا شوې او دا چې دینه دا یو الارمینګ سچویشن د یو اکانومي لپاره کې دی ځکه چې دینه د وټو لپاره ډېر وخت لګي چې کله اکانومي په سټیکلیشن کې راشي یعنې شرم مو چې کم ته اکنامک ګروت وایي یا جی ڈی پی ګروت وایي هغه پځې ولاړی یا هغه کمیږي او داسې حالتی نو دیتا سټیکلیشن وایي او دا یو گمبھیر حالت جوړېږي.
بل په لوی د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس شکوان په خپل ټویټر باندې کې ویلي چې چا د پاکستان اقتصاد د بحرانونو سره مخ کړي هغه څنګه بل ته درس ورکوي. د نوموړي په خبره د پاکستان اقتصاد په پرمختګ روان دی او په کرنت خساره او برآمداتو کې ښکاره کمی راغلی دی او د ټیکس ورکوونکو په شمیره کې هم زیاتوالی شوی.
د سراج ظهیر رپورٹ مورید عوامی نیشنل گوند خپل یو پخوانی غړی او مشر عبداللطیف افریدی غړی توپ ختم کړی دی. دا فیصله د یاد ګوند صوبای مشر ایمل ولی خان کړی ده. د ګوند ویان مشال رډیو تویر عبداللطیف افریدی ته یو اونۍ وړاندې شوکاز نوټس ورکړل شو خو هغه ځواب نه دی ویلی نو ځکه یې پر ضد دا ګام پورته کړل شوی دی. مشال رډیو لطیف افریدی سره تماس ونیو خو هغه په دې موضوع له څه ویلو ډډه وکړه. عوامي نیشنل ګوند سینیټر ستاره یاس ته هم شوکاز نوټس لیږلی خو نوموړی وای یوازې په ټولنیزو رسنیو له دې موضوع خبره شوې ده. له اسلام آباد احمد الله په دې موضوع رپورت راستولې.
د عوامی نیشنل ګوند صوبائی ویان صدر الدین مروت تیر ماخستن مشال ریډیو ته وویل د ګوند صوبائی صدر ایمل ولی خان د اگست په 3 عبداللطیف افریدی ته د پارټۍ ډیسپلن خلاف ورزي په کولو شوکاز نوټس جاری کړی وو او د نوموړي څخه یې په 2 ورځو کې جواب غوښتی وو خو لطیف افریدی په ټاکل شوي وخت کې د نوټس جواب ورنکړو نو صوبائی صدر یې د ګوند د آئین شق 20 تر لاندې ورله بنیادی رکنیت ختم کړو.
تنظیمی تنظیم نہ خبر ہو آخری تنظیم صوبائی صدر سے کمپلینٹ ہو نو صوبائی صدر سے کم دفعہ وجہ باندھے شوکاز نوٹس اور جدید جواب رہا شبیہ کا پتہ لگے صوبائی صدر سے فیصلہ گئی
مشال ریڈیو چکلا دا پارٹی بنیادی رکنیت ختم ولو په حق له د لطیف افریدی سره تماس ونی ولو نو نوموړی پر د سویلونه ډډه وکړه بلخوا سینیټر ستاره ایاز وای تر اوسه ورته شوکاز نوټس نه دی ملاو شوی او چې تر لاسه یې کړی نو جواب به ضرور ورکوي یادونه دا چې لدی وړاندې د 2013 کال په نومبر میاشت کې یاد ګوند خپلو دوه نورو غړو بشرا ګوهر او افراسیاب خټک غړیتوب ځنډولی وو. عوامي نېشنل ګوند په خپل یو بیان کې ویلي وو چې بشرا ګوهر او افراسیاب خټک په ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا د ګوند پالیسو خلاف خبرې کولې او په غړو کې د انتشار پیدا کولو کوشش کوو. خو بشرا ګوهر او افراسیاب خټک د ګوند تورونه پر دولو سره ویلي ول داسې هیڅ نه دي کړي چې د ګوند له آئین یا دستور سره په ټکر کې وي.
د احمد الله رپورٹ موریدا. پیښور های کورٹ په قومی اسمبلی کې د شمالي او جنوبی وزیرستان د استازو او د پی ټی ایم د غړو محسن داوړ ولی وزیر د ضمانت اوریدنه د بنو پر ځای په پیښور کې د کولو درخواست رد کړي. د علي وزیر او محسن داوړ وکیل طارق افغان پرون مشال لډیو ته د خبر وکړه. د پی ټی ایم مشران وایي عدالتونه د پوز تر فشار لاندې دی او په آزاده توګه پریکړې نشي کولای نو ځکه د محسن داوړ او علي وزیر ضمانتونه نه کیږي. نور حال د غلام غوث نور.
د قومي اسمبلی لپاره د وزیرستان نه د منتخب شوی غړو علي وزیر او محسن داول د ضمانت غوښتنلیک د پېښور هایکورت مشر قاضي د پېښور هایکورت د مرکزی څانګې نه د هایکورت د بنو څانګې ته منتقل کړی دی. د علي وزیر او محسن داول د وکیلانو په پینل کې شامل وکیل طارق افغان ایډوکیټ په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دغه یو اپلیکیشن چیف جسټس وقار احمد سیټ ته لګېدلی وو. مونږ امید داو چې د انصاف د تقاضو لپاره به چیف جسټس دغه کیس دلته کې ځان ته ولګي په پېښور های کورټ کې او په دې باندې به د حق باندې مبنی خپله یو فیصله ورکړي. خو د بدقسمتۍ نه هغه بنو ته بدل کړی شو. د بنو د های کورټ سرکټ بینچ دی نو هغه به اوس دغه کیس اوري. دا کیس چونکې د دروغو کیس دی په بدنیتۍ باندې جوړ شوی دی نو موږ پوره امید یو چې د علي وزیر او د محسن داول د ضمانت خبر به ډېر زر عوامو ته او خلکو ته ورکړی شي د بنو د سرکټ بینچ نه.
بلې خواته د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وایي دا ښکاري چې پارلمان او عدالتونه د پښتون تحفظ مومنټ په لړ کې د مقتدر قوتونو د فشار سره مخ دي.
دا دلتونه دا پارلیمنت دا بنیادی هر څه د ګوټ کې لاندې دي. نو ځکه د دوی اوسو ګوره تر اوسه پورې کیس تاریخ نه فیصله کړي یعنی تاریخ نه مقرر دی. تاریخ مقرر شوی دی او بل تاریخ دی.
یاد دی وی چې د اگست په 18 نیټه د بنو د یو عدالت لخوا په علي وزیر او محسن داول په جوړی شوی یو مقدمه کې داوی ضمانت منظور کړی شوی وو. خو د خړ کمر د پیخي په لړ کې په محسن داول او علي وزیر د جوړی شوی مقدمه په لړ کې تر دې دمه د دواړو ضمانت نه دی منظور کړی شوی او د علي وزیر او محسن داول وکیلان وایي تر سپریم کورټ پورې خپل مبارزه جاری ساتي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوس ورځو کوټې ته. د کوټې د پولیسو چارواکي وایي د محرم د مراسمو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او په ټوله صوبه کې حساسې سیمې پیژندل شوي چې هلته به پولیس او امنیتي سرتیري په کار ګمارل کیږي چې د شیعه مسلمانانو ساتنه وکړي. اهل تشیع د پولیسو د دې اقداماتو هرکلی کړی. نور حال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر ډی ای جی عبدالرزاق چیما ویلی دی چې په کوټه کې د شپږ پنځوس امام برګاو د حفاظت لپاره دوی درویش سوه پولیس ځای پر ځای کړي دي. تیر مازګر په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ښاغلی چیما وویل چې د محرم الحرام په میاشت کې د کوټې ټولې امام برګاوې اساسه ګرځول شوي دي او د ټولو امام برګاو پر داخلي دروازو باندې به واک ترو ګیټ ولګیږي. د نوموړي په وینا چې د محرمې د اومې او لسمې ورځې د جلوس د حفاظت لپاره سخت امنیتی ګامونه پورته سوي دي او شاوخوا 15200 پولیس د دې مقصد لپاره په کار اچول سوي دي. د دې ترڅنګ بسردي عسکر هم د امنیت خوندي ساتلو لپاره په ښار کې ګزمه کوي او درې بټالین فوج به د شورا په ورځ د څناوړه پیښې د مخنیوي لپاره چمتو ولاړ وي. دغه ډول به د څرخي الوتکو د لارې هم د جلوس څارنه کیږي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیمه وایي چې دوی ته اوس هم د ترهګرۍ دمکۍ یا دړکې شته چې موخه یې هېواد کمزوره کول دي. او ښه خبره دا ده چې د محرم په میاشت کې د ترهګرۍ یوه هڅه د دوی ادارو لاله مخه ناکامه ګرځولې ده. د پوښتنې په جواب کې ښاغلي چیمه زیاته کړه چې د اومي او لسمې ورځې د جلوس پر مهال د بلوچستان شیعه کانفرنس نږدې 2000 رضاکاران به هم د جلوس د حفاظت لپاره د امنیتي ادارو سره مرسته کوي. دغه ډول به د جلوس په لار او د ښار په بیلابیلو برخو کې 140 کیمرې هم لګیږي. پر دې مهال د بلوچستان شیعه کانفرنس مشر داود آغا وویل چې د حکومت له لوري د محرمې د جلوس د حفاظت له پورته سوي ګامونه د دوی لپاره د ستاینې وړ دي او هڅه به وکړي چې جلوس پر خپل وخت باندې ختم کړي.
دا وایوب ترین وخت د غرمې 12:30 بجې. انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز دراوروي.
افغان چارواکي وایي په کابل کې بیګا په 14 کې 14 تنه وژل شوي او شاوخوا 119 زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان نصرت رحیمي وایي 14 په داسې سیمه کې شوي چې پکې د غیر ملکي تنظیمونو او مرستندویو ادارو دفترونه دي. د دې پیښې ذمہواري طالبانو منلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو په خبرو کې په اصولو کې په څلورو موضوعاتو موافقې ته رسیدلي دي. چارواکي وایي د کسټم 45 کارکوونکي د تورخم په دروازه ګمارلي دي او په دوو شفټونو کې کار کوي. د تورخم دروازه بیګا مسخوتن د 2 بجو نه تر نن سهار پورې په سمیختي بنیاد پرانستي او ساتل شوه. پیښور های کورټ په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استاسو د پی ټی ایم غړو محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت اوریدنه د بنو پرسه په پیښور کې د کولو درخواست رد کړې ده. عوامي نېشنل ګوند خپل یو مشر غړي عبداللطیف افریدي بنیادي رکنیت ختم کړی دی او د ګوند یوې بلې غړي ستاره ایاز ته د پارټۍ د اصولو په خلاف ورته شوکاس نوټس ورکړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دوی به د نړۍ د ټولو سکھ مذهبه زیارت کوونکو لپاره د پاکستانی ویزو کار اسانوي. بل خو د پاکستان او هند پلاو ترمنځ د کرتارپور دهلیز پاړه به سبا د هند په اتاری کې د خبرو دریم پړاو کیږي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین او د منګولیای سیال نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او د ستراتیژیکي شراکتاري یو دایمي تړون لاسلیک کوي او په هانګ کانګ کې د سکولونو یونیورسيټو پر زرګونه جمهوریت په لواسته کوونکو د کلاسونو اغوستونه انکار کړی دی. دا څوارلسمه اونۍ ده چې په هانګ کانګ کې جمهوریت په لوا لاریونه نکېږي.
دا وانی ساجمل چې تاسو ته د خبر نو لنډیز خبرې دا وردونکو په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دی. خو اوس رسنیو ته کتنه کو ورزو اسلام آباد ته سراج ظاهر پاکستانی ورسپانې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې نن د ورسپانو په اداریو کې څه خبره کړي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپلې ادارې کې لیکي یو واری بیا په پیښور کې لما شو خوریدونکو ناروغي او سر راپور تک کړي او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې 1200 د ډینګي طبي کیسونه ریکارډ شوي. ادارې وایي د لومړي ځل نه چې دلته د ډینګي ناروغي رامنځته شوې. له دې وړاندې هم په کال 2019 کې په دې صوبه کې دا ناروغي راغلې وه چې پکې 50 کسان مړه شوي او دا رنګ ټول 1031 کیسونه ریکارډ کړي شوي وو. ادارې زیاتوي دغه وخت د خیبر پښتونخوا حکومت پنجاب ته خواست وکړ چې دې رنځ مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي ځکه چې په کال 2011 کې د شاباز شریف په مشرۍ کې پنجاب حکومت په خپل صوبه کې د ډینګي ناروغي مخنیوي کړی وو. ادارې لیکي د صوبو ترمنځ دا رنګ همکاري ډېری ښې دي او د وخت ضرورت هم دی خو ځینې وخت دا همکاري د سیاست ښکار شي او دا ځکه که موږ وګورو نو په کال 2015 کې چې کله سند صوبه د دا رنګ مشکل سره مخ شو نو د مرکز د مرستې نه یې انکار کړی وو. ادارې اخري کې وایي دا وخت په کراچۍ کې د ډینګي ناروغي 215
15 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې زیاته شمېره د چینیانو ده چې دغلته په یوه منصوبه کار کوي. نو باید چې په داسې حالاتو کې سند او خیبر پختونخوا حکومت د ډینګي د مخنیوي لپاره د پنجاب پرنګ اقدامات وکړي. جنگ رسپان خپلې ادارې کلی کې د هند د واک لاندې کشمیر په معامله پاکستان سفارتي لار خپله کړې او وزیر اعظم عمران خان د امریکایي صدر ټرمپ په ګډون د نړۍ د مشرانو سره د ټلیفون په ذریعه د دې معاملې په اړه خبرې کړي. ادارې وایي د دې ترڅنګ پاکستان دا مسله د اقوام متحده په سلامتي کونسل کې هم راپورته کړي او دا رنګ حکومت په دې هم غور کوي چې دا مسله عالمي عدالت ته هم یوسي او د دې ترڅنګ د ستمبر په 28مه په امریکا کې د جنرل اسمبلی په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان خطاب کوي او د نړۍ د 15 ملکونو مشران به د کشمیر په معامله خبروي. ادارې اخري کې وایي دا وخت په برتانیا، امریکا او نورو ملکونو کې د هندوستان د اقداماتو پر ضد مظاهرې روانې دي، د کوم چې عالمي رائے په ګوته کېږي. نو دا هم د پاکستان لویه سفارتي کامیابی ده. نوې وخت رسپانې خپلې ادارې په بارانونو او د دې لوجې په نقصانونو لیکلي او وایي سخت کال د بارانونو لوجې په پاکستان کې د مړو شمېره له درزنونو سیوا شوي او له دې تر ټولو زیاته کراچۍ متاثر شوي. ادارې وایي د دې هر څه ذمہوار انتظامیه وي او کله چې د بارانونو وروستو سړکونه تالابونه جوړ شي او خلک د ودانیو لاندې په ګیرېدو مړه کېږي نو انتظامیه دې پوه شي چې دوی تېروتنې کوي. ادارې اخر کې وایي هر کال همداسې کېږي چې خلک د بارانونو له وجې مړه کېږي خو تر اوسه دې اړخ ته څه توجه نه ده ورکړی شوی. نو دا صورتحال به تر کومه برداشت کېږي؟
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د وژل شوی یو ځوان پوځي لمر صافی او دغه هیواد د سولې پروسې په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. وال سټریټ ژورنال بیا د ایران لخوا پر یوې امریکایي څېړنیزې ادارې د تورونو لګولو په اړه مقاله خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي لانی ساجمله.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي نهشت کلن افغان پوځي لمر صافی چې یونیورسټي ډیګري یې درلوده نه یوازې د ټوپک بلکې په فیسبوک هم د وسلوالو پر ضد مبارزه کوله. نوموړي به اکثره د افغانستان په شمال کې د سختو جګړو پر مهال له وسلې سره او یا د عبادت تصویرونه خپرول. لمر صافی د وژل کېدو نه څو اونۍ وړاندې یو تصویر خپور کړی و چې د طالبانو لپاره سختې پوښتنې راپورته کړې دي. په دې تصویر کې صافی په یو چیت دیوال ناست دی، خواته یې ټوپک پروت دی او په لاس کې کاغذ دی چې پلی کل شوی دی زه مسلمان یم او تاسو واقعي ما مړ کول غواړئ. ورسپانې لیکي د اګست پر 1.5 طالبانو په کندوز ښار حمله وکړې. په دې کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شول. د حکومت ویاند ویلي دا بریدونه په داسې وخت کې شوی دي چې د امریکا او د طالبانو د ستاسو ترمنځ په قطر کې خبرې د سولې ممکنه معاهدې ته نږدې شوي دي، خو تازه حمله څرګندوي چې طالبان د سولې حاصلولو موقع نه قبلوي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي په کابل کې د ساپي کورنۍ د سولې پروسې لپاره دعاګانې کوي او وایي چې دا به د شخړې او د انساني او نورو زیانونو مخنیوي لپاره تلپاتې حل وي. د ساپي مشر ورور خالد په 1990 لسیزه کې د افغانستان کورنۍ جګړې پر مهال وژل شوی و. بل ورور هامون چې د های سکول پرنسپل دی په 2005 کال کې د پوځي تربیت پر مهال ترې د ماین په چاودنه کې خپه پرې شوی و. د ورځپاڼې په خبره د ساپي طالبانو ته پیغام د دې ډلې د فعالیتونو لپاره یوه داسې ننګونه ده چې د طالبانو اسلامي تحریک د بهرنیو پوځیانو د هغوی افغان لویانو پر سي جنگيږي. خروس پانلي کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا بشل شوی د حکومتي کارکونکو امنیتي ځواکونو په ګډون زیاتره کسان ام مسلمانان دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د 2015 کال اټمي تړون پر ځای ساتلو لپاره له اروپا سره خبرې کوي، خو په عین حال کې نوموړی دا تاثر ورکوي چې د ایران اسلامي رژیم د یو عادي ولسي حکومت په څیر دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامي ورسره بد کوي. روسپانه لیکي ایران غلط تاثر ورکوي او دا یې د امریکا پر یوې څېړنیزې ادارې بندیزونو لګولو سره یو وار بیا ثابته کړه. 13 اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمهوریت لپاره پر کارکوونکي خپلواک تنظیم فاونډیشن فار ډیفنس آف ډیموکریسیز او د هغې پر مشر مارک ډوبوویتس د اقتصادي ترهګرۍ او د ایرانیانو امنیت او مهمو ګټو ته د زیان رسولو تورونه ولګول. تهران ادعا کړې ده چې دا خپلواکه څېړنیزه اداره د امریکا انتظامي لپاره کار کوي. وال سټریټ جرنالی کې د ایران د اوسنی تورن د آیت الله خمینی لخوا د سلمان رشدی پر ضد په 1999 کال کې د لګول شوې فتوا په سر نه دي، خو باید د سنجیده واغستل شي، ځکه چې د ایران ایجنټان په ټوله نړۍ کې د حریفانو پر ضد تشدد کاروي. روزپاڼه لیکي په وروستیو کلونو کې په اروپا کې د تشدد د ګڼو پیښو د پلانولو تورونه پر ایراني رژیم لګول شوي دي، او په 2012 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې اف بی آی د ایران لخوا په واشنگټن کې د سعودي او اسرائیل په سفارتخانو د بریدونو د سعودي ډیپلوماټ د وژلو پلان ناکام کړ. روزپاڼه لیکي د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر فاونډیشن فار ډیفنس اف ډیموکریسیز نوي بندیزونه غندلي دي، او د 2015 کال اټمي تړون دفاع کوونکو هم له یادې څېړنیزې ادارې سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي د امریکا راتلونکي ولسمشریز انتخاباتو د باس لپاره د یو ښه موقع ده چې له کاندیدانو د ایران په اړه د غي د پالیسۍ پوښتنه وشي، او دا چې آیا دا کاندیدان فاونډیشن فار ډیفنس اف ډیموکریسیز ادارې ته د ورپېښو ګواښونو غندنه کوي او کنه.
د خوځښلي ولس د پاکستان د پوځ نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د جنکو د یوازني کالج ودانی د تعلیمي حلو ځلو لپاره محکمه تعلیم ته واپس کړي. د یاد کالج ودانی د 2010 کال راهیسې د پوځ په ولکه کې ده. د سیمې خلک وایي د نجونو کالج لپاره ودانی نه لري، او د کرایې په کور کې هغوی زده کړې کوي چې مناسبه خبره نه ده. مجید بابر پر رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د ملکند د تحصیل خوازاخیلی افضل شاه بچا وای چې په سیمه کې یو د جنکو ډیگری کالج وو چې پکې د شپږو سوونه زیاتو جنکو زده کړې کولې، خو په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د دغه ډیگری کالج ودانۍ د پاکستان پوز د کمانډ پوسټ په توګه کارولو لپاره په ولکه کې اخیستی، او د جنکو کالج د کرایه یوې ودانۍ ته منتقل شوه چې د هغوی د زده کړو ضرورتونه نشي پوره کولای.
سنټرل بلډینګ چې هغه اوسېږي جنکۍ، هغه سیکیورم نه سیکیور په دی نه دی چې د پردې په کې داسې خاص انتظام نشته. کله نه چې حالات خراب وو په سوات کما انسرجنسي چې راغلې وه، نو په هغې کې پاک آرمي والا چې رالو هغه انویډډ شو دلته، او بیا دلته چې فوج چې کمځایونه وو هغوی د استوګنې دپاره ځایونه په کار وو کنه جي، نو هغوی داسې بلډینګونه ځان له استوګنې له خالي کړو چې یاره په دې کې مونږ سیټ دغه وکړو سروای ولوکو، دا دغه چې ده د علاقه چې ده وګزار د هغه هدف پورې خو ټیک وه. مونږ ټول دغه سیند دغه کو ستاینه کوو چې یاره یو حالات راغلي وو د هغې نه د خلاصي دپاره څه نه څه کومک په کار او بغیر د دېونه نه کېده کنه جي. خو اوس چونکې هغه حالات انډر کنټرول دي، او تقریبا 90% آرمی د دې نه تللی. اوس هغه سکول کې دی د دې د جنکو هغه سکول او کالج هغه ډېر په ښه لوکیشن کې دی. چی میل دی نه مونږ وایو چې دوی له ستاسو سیټ ځای په کار دی چې دوی خپل ځای ته واپس لاړ شي، او دغه لږ ډېر آرمی چې پاتې ده
د سیمې یو بل فعال حیدر علی جان تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې د کلونو راهیسې د کالج زده کوونکو د سیمې فعالانو او سپین روبو د حکومتي او پوځي چارواکو نه غوښتنې کړې چې د جینکو د کالج دا ودانۍ خالی کړي.
کالج خواته چې څونه حدود کې علاقه ده د کلي خلکو په دې باندې ډېرې اپلیکیشن او ډېرې پیری جرګي مرکې او د هغې ټوټل ویډیو ریکارډ هم پراته، د کلي خلکو هم کافی احتجاجونه وکړل او ډېر شي خلک پکې وای، او په دې کې مختلف جینکو هم د فیسبوک د لارې اوپن انټرویو نیور کړی وي چې موږ ته تکلیف دی، او هغه ویډیوګانې کافی وایرل شوې هم وي او اوس هم په فیسبوک په پاڼه باندې پرتې دي چېرې
په سیمه کې د تعلیم د څانګې یو ذمهواري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې په دې لړ کې د پوځي چارواکو سره خبرې شوې وې، خو د هغوی په خبره د کالج دا ودانۍ د دفاع وزارت د تعلیم د محکمې نه اخیستې او پوزلې ورکړي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د سیمینا د صوبایي اسمبلی غړی سردار خان وایي چې په موجوده کلنی بجټ کې د خوازاخیلی د جینکو کالج لپاره هم څه پیسې نه دي مختص شوي، او زیاتوي چې په دې اړه ده هم بے وسا دے.
نا خود ما متعلق خبری نیدی خود خبری نیدی سوجر اللہ پوری و دار آگو پوری کرد که پاکی که خبری خبری تی نیشتی بل در سیٹ اپ نیشتی و که دیشی دی کالج والا و دار آگو پا من تیزی خط و کتابت چی پاکی من دی نیشتی خود و حکومت آگا وزیر اللہ و دار سبی و دار قیادت آگو خبر لکا
ده خواز خیلی ده جینکو ده کالج پرینسیپلی غزال یوسف مشال لیدیو تا وویل چه حکومت او پوز لپکار ده چه ده کالج ده موجوده ودانه ده پرمختگ امنیت او سہولتونو لپاره مالی مرستې وکړي.
د د مجید بابر رپورت موریده. د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال په اپریل میاشت کې په مردان کې د میرمنو لپاره د ځانګړو بسونو یو سرویس پیل کړو چې پینک یا ګلابي بسونه به ورته ویل کېدل، خو اوس داسې رپورټونه دي چې دا پروژه په تاوان روانه وه او بند کړل شوې ده. خو د مردان چارواکي وایي که څه هم د تاوان خبره سمه ده، خو دوی دا سرویس موقتی بند کړی او ضربه یې بیرته فعاله کړي. نور حال د شبیر جان په رپورټ کې.
ریحانه شکیل د مردان اوسیدونکو یوه زنانه د چا لور حفصه چې په دغه ګلابي بس کې قربنا یا هوسټس ده، مشال لیړو ته وایي چې اولیترې زنې قربانې زنانه وستلې او چې کمې پاتې وي نورلې تنخواګانې ډېرې کمې کړې، او په جواب کې وویل چې بسونه ګټه نه کوي نو ځکه دا ګام پورته کړو. نوموړی زیاتوي چې د سیمې زنانه او په خاصه توګه تعلیمي ادارو ته تلونکي جنکې ورته ډېر خوشاله وي، ځکه پکې په آزاد بای سفر کوو. بلخوا د عبدالولی خان پوهنتون یو زده کوونکی وسیم خان نظر لري چې دغه بس انتظام سنبالونکو دا په صحیح توګه ونه کاروه، نو ځکه په ښکاره توګه تاوان یا د ناکامۍ سره مخ شول.
مردان خلکو ته بیسیکلی د پینک بس باره کې پته نه و چې دا چا د پاره دی، لیدلی وو چې دا بس تی پینک کلر دی، خدا ته پته نه و چې د کی سوق زی راځي. حالانکه د خپل زنانه چې دونو پرکشو کې بتلی خدا په دونو اغي نه استعمالو. د دې علاوه چې دونو کتا سوق غره دا پینک بس په مردان کې د دې خو سټیشنز وو، خدا په سټیشن ولاړ نو د سر سلور بسو پینځه بسو د ټول یونیورسيټي طرف ته ولاړو. نو د دې یو مینجمنت کوم وته وایو اغه چې دونو اغه شان دینو کم چې د مردان غونډي ډیسټریکټ
ولبل خامو چې کله د مردان ډیپټی کمشنر دا چا د انتظام لاندې چې دا ګلابي بسونه چلیږي عبد خان وزیر نه پښتنو کړه، نو هغه مشال لیړو ته ویل چې د تعلیمي ادارو دا چټیان لوجه دا ودرول شوی وو، ولې زر به دا واپس کار پیل کړي. خدای اومنله چې د شپږ هزار نه د قربانو ترخاګانې اته ضرورت راکوز شوی دي او وجه د پیسو د نه ګټولو ستونزه ده.
بس سرویس سچ بند شوی نه دی، خو چونکی صرف فیمیلز لپاره دی، په دې کې به آلموست ټول زم فیمیل سټوډنټس له وجې نه چټیانې به اوسه پورې نن سپای کې ځنې ایشو شته. لکه فار ایگزامپل هغه اوس دا ډیمانډ دی د کانټراکټر طرف هم ځنې پبلک هم دا خبره کوي چې تاسو پکې فیملیز الاو کوي، له دې وجې نه به بزنس هم خوشي او لکه به د پروفیټ طرف ته بزي.
د پامول دا چې دا جاپان حکومت لخوا او د متحده قانونو د زنانو د سانګې یا یو ان وومن په مرسته د خیبر پختونخوا مردان کې په 30 کروڑ روپے د او بسونو دغه منصوبه د روان کال په سلورم میاشت کې پیل شوی و، او د هغې وروسته هم او نور بسونه هم په دغه مر پیسو په پټ آباد ضلع کې هم کار پیل کړی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د بیلا بیلو سیمو خلک یو وار بیا د ډینګي وبا خورېدو له ستونزو سره مخ کړی دي. د محکمې صحت چارواکو مشال ته ویلي چې د زرګونو خلکو د وینې معاینه کړې ده او تر اوسه په ټوله صوبه کې لږ تر لږه 500 کسان د ډینګي ماشوله وجې بیمار شوي دي. دوی وایي د خلکو سره د صحي مرستو لړۍ روانه ده او هیله مند دي چې په دې وبا به زر قابو موندل شي. تفصیل د مجید بابرنه.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې په تیره یوه میاشت کې د پېښور په شمول د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې شاوخوا 500 کسانو کې د ډینګي وایرس موندل شوی. تیر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې د ډینګي د ناروغۍ لپاره د صحت د محکمې ویان ډاکټر عبدالقدوس وویل چې یوازې په پېښور کې د 350 نه زیاتو کسانو کې د دې وایرس تشخیص شوی دی.
تقریباً 3,500
د عبدالقدوس په خبره د روان کال د مارچ په میاشت کې د صحت د محکمې لخوا ټولو اړوندو ادارو لکه د پیښور د اوبو د نکاسۍ د بجلی او میونسپل کمیټو ته د ډینګي د مخنیوي په لړ کې د رابطو زیاتولو او په ګډه د کار کولو لپاره ایډوایزري یا مشاورت لپاره ویلې شوي ول. خو د دې تازه وبا نه څرګندېږي چې په دې اړه د رابطو فقدان وو. په 2018 کال کې هم په پیښور کې د ډینګي د ناروغۍ وبا راغلې وه چې د 1,00,000 زیات کسان یې ځپلي ول او تر 70 پورې مرګونه ترې هم شوي وو. خو بیا په 2018 کال کې د یادې ناروغۍ هیڅ کیسونه مخې ته نه وو راغلي. په 2018 کال کې د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرل ډاکټر ایوب روز وو. هغه نه چې کله مشال لري وپوښتل چې هغه څه ګامونه وو چې په تېر کال کې د ډینګي په ناروغۍ قابو موندل شوی وه.
دا خو داسې وو چې یو خو مونږ د سی ایم ته ریکوست وکړو نه هغوی ایمرجنسي ډیکلیئر او مونږ سپیشل هغه واغسته چې په ویدین ویکس مونږ د دې لپاره چې کوم انتظامات دي د پروګرام په دغه باندې ایز اے ټیم ورک مونږ دوایانې یا مشینری یا پمپونو همپونه دي چې کوم هغه سیز انسیکټیسایډ او پیسټیسایډ چې کوم ضروري او په کار یې هغه سرکار در مونږ واغسته او په ویدین ریکارډ آف 59 ډیز د 18 ستمبر نواله تقریبا د اند آف اکتوبر پورې دا یو کمپین چلېده چې نه صرف مشینری پکې استعمال شو سپرے شو بلکې کور په کور ډیلی بیسس باندې تقریبا 2200 ټیم سی وی هغه د اویرنس لپاره ګرځېدل. هغوی به په خپلو لاسو هغه لوښي تشول د اوبونه چې به هر وخت ډک وو هغه د ماشو یو قسم د خزانه جوړ شوی وو.
د ډاکټر عبدالقدوس په خبره دا مهال د پېښور او د صوبې په ټولو وړو لوی روغتونونو کې د ډینګي د ناروغانو لپاره ځانګړي وارډونه جوړ کړل شوي دي او دې سره سره د آگاهۍ کمپاین هم دوام لري او زیاتوي چې څو ورځو کې به په دې قابو وموندل شي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو نه او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته خو سلفي را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور لگاوا
امی لگاو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں
د پاړه چینار اوسیدونکي وایي له تیرو څو ورځو نه د دوی په سیمه کې د بجلی سخت لوډ شیډنګ روان دی چې له وجې دوی د ډیرو ستونزو سره مخ دي. ځکه چې په څلېرشتو ساعتونو کې 40 ساعته بجلی نه وي او د دې زغمل اسان کار نه دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو هواري لوري ته د پام وکړي. طارق اورکزي د خلکو تر څنګ له چارواکو سره هم په دې موضوع خبرې کړې او دا رپورټ یې راستولی دی.
په کورما کې د پړه چنارو سیدونکو او مشرانو له حکومتي چارواکو غوښتي چې د بجلی لو شډینګ مساله د ورته ختمه کړي. د هزاره کلونی محمود حسین وای هغلته په شپه ورځ کې تر 30 غنټو زیات بجلی نه وي چې ورسره د دوی ژوند سخت متاثر شوی دی.
شاید نو سوبل پی سی سر ملو واشوی دی په متعلق مت د بجلی وړوی سیټی وان تا اوس یې محرم ایوم دی مت ډیر مشکلو دی.
زای مشر ملک حاجی روف حسین وای په خار کې د بجلی زیات لو شډینګ یو غټه وجه ده دا چې هغل تا ګریسټیشن ډیر کمزور دی او د بجلی بوج نشي برداشت کولای.
ګورنمنت د پرچینور او کوم ګریسټیشن دی کې د اپګریډ کی او د کی نیوی فیډری جوړ کی کینټ تا خپل فیډر شي سیټی ون خپل فیډر شي سیټی ټو خپل فیډر شي دسه چګون خپل فیډر شي زیرون خپل فیډر شي نو امید دی ان شاء الله د خلکو د کوم لوډ شیډنګ مسلې سره مخامخ دي او دا مسله حل شي.
بلخوا د سیمه منتخب د کامی سیملی غړی ساجد سنتوري وای په ګریس سټیشن کې درې نیوی فیډر تر لګول ورسته هغلتا موجود لشپګو فیډرو د بجلی لوډ کم شوه چې ور سره د خار او نور خواو شو علاقو بجلی به پرتلون کې وخت کې تر ډیره حدا خشی ساجد حسین توری زیاتوی په خار کې پر خلکو بلونه د ورکولو یرانښت نو زکه هغلتا بجلی ډیره به دریغه استعمالیږي چې دا صورتحال د زیات لو شیډینګ یو غټ سبب دی. د کامی سیمل غړي له ځای خلکو وغوښتل چې بجلی کمه او د ضرورت مطابق وکاروي تر څو د بجلی مشکلات یې حل ومومي.
یو کور کې مطلب کم از کم لس کنیکشن یا کوئی چودی دی کلاسو کنیکشن ہونے تو مطلب ہے رچی کا تین ہزار یا شپیک ذرا رہتے ہیں میں شیور کہیں نو تین اب مطلب کور میں کسی بجلی نورم خاشی خواہی پارا مطلب ہے مینٹلی خلق تیار نہ دی نم کوشش کو سو مینٹل جم تیار سی اور کمپیوٹرائزیشن ہو سی یا میٹرائزیشن علاوہ
معلومات وقت کور میں حق زینو کے چرتا کے خلق ترجمہ کر رہا تھا پورے دا بجلی بل ور کبھی پچلر بشتو گھنٹوں کے ترشپاڑہ سو اور چپکم زینو کے بل نشتہ حلتا ترشلو گھنٹوں پورے لوڈ شیڈنگ کی گی. تاریخ رگزے مشال ریڈیو پے خبر.
دا مشال ریڈیو مجلا دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره او سندره هم تاسو اوریده سندره مونږ ته اوریدلې اوس به اوریده راشد خان په واس کې سندره ووري خوانت وخلې ولوم دې سره خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي
گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو رے دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو رے بے الہام پر فیتری ہوئی گلابی غزل پسو رے شیرون و سوداگر شرابی غزل پسو رے دیرے نہ ڈھونڈتا نبی دیرے نہ دیرے نہ رے دیرے نہ ڈھونڈتا نبی دیرے نہ دیرے نہ رے میں پیاد تڑ پلاس کی زخموں سو کی راوڑی میں پیاد تڑ پلاس کی زخموں سو کی راوڑی ستاد برندو برندو سرب اکھا دی غزل پسو دے ساد بھنگو بھنگو سرگو اکھا دی غزل پسو دے شیرونو سودا گرا شرا دی غزل پسو دے دیرے نا دن کانو دی دیرے نا دیرے نا رے دیرے نا دن کانو دی دیرے نا دیرے نا رے دینم پس بین مخ کو پزیڑی نر کس نکالے پڑی نرگس لکھانے نرگسی غزل پسورے شنا بھی غزل پسورے نرگسی غزل پسورے شنا بھی غزل پسورے شیرونو سودا گئے شرابی غزل پسورے شرابی غزل پسورے شریعت پاکی مسکری چکاروانے پیار وائی استاد مخدس پینے پاڑ کتابی غزل پسورے استاد مخدس پینے پاڑ کتابی غزل پسورے شیرونو سودا گر شرابی غزل پسورے بے الہام پر پی پریون گلابی غزل پسورے دیرے نہ رونکانو دی دیرے نہ دیرے نہ رے دیرے نہ رونکانو دی دیرے نہ دیرے نہ رے